دا مشال اړیدو دا محل په خبر کې د مازیګر سلور بجی دی په خبرونه کې زه ګل آیاز او فرخنده صد درته هر کړي وای په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونې خبرونه تړون هم د خبرو خلومړی د دې سات تازه خبرونه له فرخنده صد نه
د پاکستان قومی اسمبلی د پوستاره قانونو ترمیمی بل کال 2015 منظوري ورکړی ده. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی پرونو سوالو تختولې ده او نېټو هیوادونه وای له افغانستان سره به د 2014 کال وروسته هم پوځي مرسته کوي. د خبرونو تفصیل پرون د جمعې په ورځ قومي اسمبلی کې د پوځداري قانونو ترمیمي بل کال 2015 پاس کړی شو. د دغه قانون له مخې به کرکه خوراونکو ویناکونکو ته درې کاله د بند سزا ورکول کیږي. دا شان کې یو کس د مرګ سزا په مقدمه کې غلطه ګواهي ورکړه نو 15 کاله د بند سزا به ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم وای په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمل توګه ناکامه شوې. پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نواز شریف وویل ک د خیبر پختونخوا ولست 2014 کال انتخاباتو دوران د تحریک انصاف په خبرو نوې دوکه شوې نو اوس په دې صوبه کې بدلون راغلی وو.
منګورا کو هلیکاپټر سے دیکھا ہے
منګورا میں لا ہیلیکاپٹر او سارلا هغه پخوانی مات سړکونه پخوانی مات سکولونه او پخوانی مات اسپیتالونه دي. دا سوداګر ته لګا ګرانا پریوته خو ک لدینا په سبق خستو کې سو کلونه ولګیدل نو هیڅ خبره نه ده هیڅ فرق نه پریوزی هغه په منګوره کې د خزو لپاره د بیل پوهنتون جوړولو د سیدو شریف ایرپورټ ته خلاصولو د چکدرینا تر کلامه پورې د موټروی تر سړک جوړولو اعلانونه هم وکړ. مجلس وحدت المسلمین د شیعاګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعاګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي وجنو کې د دوی کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه کیمپ مشر سید اظهر علی شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې په ټول ملک کې د دوی وجنه بند کړي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو چارواکي بیان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې منلی چې په دې وروستیو کې د شیعاګانو هدفي وجنې زیات شوې دي او دوی به ډېر زر مخنیوي وکړي. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی لا درک شوې دي. د بلدیاتو صوبای وزیر مصطفی خان ترین نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د هغه زوی اسد خان ترین چې په کیډټ کالج اپشین کې افسر دی پرون په خپل پلارني ټاټوبي کې لا درک شوې دي. نوموړي تور ولګاوه چې کېدې شي زوی د ده په خبره د پاکستان خیرخوا او طالبانو تختولې وي.
او دا کومه ریا چې دی ور سوې دی دا ریا ګرده طالبان بولی یا دغه بولی دا ګرد تقریبا د دې کوټران دلته هغه طالبان چې هغه زمرد پاکستان خیرخوا طالبان شکوم پر دغه خلکو دي.
لا هم کومه وسلوالې ډلې د پیښې ذمہواری نه ده منلې. د شمالي وزیرستان در پخیل داوړ قبایلو د خالی پورز په پیښور کې د یو خبری کانفرنس لاره په واسطه د شمالي وزیرستان په ډانټي در پخیلو کې د هغوی د سناسو 1200 کورونو دورانولو په فیصله د نظرسانې غوښتنه کړې ده. ملک حبیب الله در پخیل مشال ریډیو ته ویل د یو کس له وجې د ټولو خلکو کورونه ورانول د دوی سره سخت زیاتې دي.
د شتګر د چار په کیمه کو ناشي وی قبایل د خبره مخالف دي خو په دې کو نامه دا ننسي چې دا قبایل دي. میران شاه بازار 2 کیلومتر بازار وو چاغه مسمار شو نو میش دا وی چې کپ میران شاه بازار شي وی کپ قبایلی علاقہ شي وی کا یو کور وی مجرم می میزه دفاع نکي خو په یو مجرم زئی پر ټوله شریا رنگاول دا د قبایل سره زجد ظلم ده.
دوی له حکومت غوښتنه کوي کله هم دوی د ترهګرو مرستانه د کړو باید کورونو بازارونه یې وران نه کړل شي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وای په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان زرمن ځانمرګي حمله شوې ده. د پروان امنیه قومندان محمد زمان مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښانن لسنی مې بجې د کلانسرو په سیمه کې هغه وخت وشوه چې یو حمله کوونکی له چاودیدونکو موادو بار کروله موټر د بهرنیو ځواکونو له پوځي موټر سره وجنګوه او زیاتوي د تعلفاتو په اړه لا هم معلومات نشته. بلخوا وسوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان خزی توانی دلی چې نن ورځ چا له همکاري پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. محمد اشرف غنی چې نن په افغان ټولنه کې د خزو د ونډې زیاتولو په دریم نړیواله غونډه کې خبرې کولې وویل افغانان اوس ته چا استازیتوب ته ضرورت نه لري. هغه وویل په هیواد کې نن ورځ خزی وزیرانې قاضیانې پولیس او افسران دي او کولی شي د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خالی پورس په دغه غونډه کې وویل دوی د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو هرکلی کوي. هغه وایي که څه هم د سولې د خبرې به وخت اخلي خو دوی هیله مند دي چې دغه به ښې نتیجې ورکړي. بلخوا د نیټو جنرال سیکرټري ینس سټولتن ویل د افغانستان مسله د پوځي نه بلکې د سیاسي لارې هوارې دي شو په دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. هغه د اهم ویل نیټو هیوادونه به له افغان امنیتي عسکرو سره د 2014 کال وروسته هم خپلې مرستې جاري ساتي. ریپورټونه وایي مصر الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې د لوګي د راپورته کېدو پته لګېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپریوتي اجاز له ملبېنه د انساني جسدونو برخې او سامانونه راټول کړي دي. د لټون عملیات ترسره کوونکي عمله په دې لټه کې ده چې د جاز ریکارډ ثبتونکي بکسه ومنځي چې د دغې الوتکې د راپریوتو وجوهات معلوم کړي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې فرخند اسد اوړاندې کول. درنو اوردونکو تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. کچر راسه د رواني غړی تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او ونیزي خبرونه تفصیل به واوري. د پاکستان قومي اسمبلی د کرکې او نفرت خورولو مخنیوي په ګډون په فوجداري اکټ کې د ترمیمونو منظوري ورکړي. کارپوهان د نوي قانون د منظورولو په اړه څه وایي؟ د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو اعلی انتظامی افسرانو له صوبایي حکومت د چیف سیکرتر د لرې کولو غوښتنه کړې. د دې څه وجه ده؟
گورنس کرائسس ریسپانسیبل چه دے آغا انکمبنٹ چیف سیکرٹری امجد علی خان دے. پی ٹی آئی کدا وہی چه دے گورنس کرائسس کی دی ملوث نہ دی نو آغی با آغاز دے نہ پی چه دا چیف سیکرٹری با ریموو کئی.
د شمالي وزیرستان در پخیل دا وړو خېلو د انتظام د پولیټیکل انتظامی لخوا د کورونو دورانولو فیصله غندلې ده.
پټولا پټاشه د مرستر بازار نو کب میران شاه بازار شي وی کب قبایلی علاقہ شي وی کایو خو په یو مجرم زی پرې ټولا شریاب رنگول دا د قبایل سره جد ظلم ده.
او ونی زخبرونه تړون کې بعد افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوري
چې د ختیځ لور ته د چترال دیر بومن باجوړ او د کوزی پختونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پول لري.
شننې او تبصرې هم در خبرو د مشال رادیو سره اوسه. مشال لړی ته تاسې غوږې درنو اوردونکو څنګه تاسې په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان قومي اسمبلی د فوجداري قانوني ترمیمي بل کال 2015 منظوري ورکړې ده. پر دې ترمیمونو کې د کرکې او د نفرت خورولو د مخنیوي په ګډون یو شمیر نور قانونونه شامل دي. د دې بلونو یا قانون منظوري قومي اسمبلی ورکړې ده خو کارپوهان وایي چې پخوا هم داسې قانونونو منظوري ورکړل شوې ده خو دا عملي کېږي نه. په دې اړه د مشال اړیو خبریال سراج زهیر په اسلام آباد کې ځینې کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي په وینا په اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د قومي اسمبلی غونډه کې د داخلي چارو پارلماني سیکرټري مریم اورنګزیب د فوجداري د قانونو ترمیمي بل کال 2015 وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. بل کې ویل شوی دی چې کرکه خورونکي مذهبي تقرر کوونکو تبا درې کاله د بند سزا ورکول کیږي. د غرنګ با مذهبي احساسات مجروح کوونکو او کرکه خورونکو ته هم درې کاله د بند سزا ورکول شي. د دې ترڅنګ کې چې د مرګ د سزا په مقدمه کې غلط بیانی وکړه نو هغه ته 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي، او که چا د نور خلکو سره په شریکه قانون په لاس کې واغست او یو تن ته سزا ورکړه نو هغه ټول کسانو ته به 3 کاله د بند او جرمانی سزاګانې ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د دې بل په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار عصمت وزیر نو پوښتل نو هغه وی
دلته بدقسمتی دارا چې قوانین خو ښه ډېر دي خو امپلیمنټیشن نشته. سو پوری چې مونږه آلریډي کم قوانین دی امپلیمنټیشن ونه کو نو هغه پورا بلکې دا چې کم د نفرتانه کم هیټ سپیچ حوالے سره کم دی. دا د انګریزانو وخت چې کم 1935 دی مونږه انګریزانو وخت کې یو لیجسلیشن جوړ شوی و نو دا د هغه وخت هلته یو قانون و خو قانون باندې عمل درآمد نه کیږي غوړو نه غټه مسله هم دا دی.
همداشان چې مشال ریډیو په پېښور کې د وکیل او د قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی چې د قانونونو نه اول ضروری دا ده چې وکتل شي چې ولې په دې قانونونو باندې عمل درآمد نه کیږي. نوموړي زیاته کړه
زما خپل خیال دا ده چې د دې قوانینو نه هم زیات په دې باندې یعنی سوچ پکار دی چې د دې په عمل درآمد کې یا د دې امپلیمنټیشن کې هغه کم رکاوټونه دي یا کمې مسلې دي چې د هغې په وجه دا قوانین عملي کیږي نه لګي.
یاد دی وی د قومي اسمبلی د منظورېدو پس دا بل سینټ ته ولېږلی شو، او د سینټ د منظورېدو پس به د پاکستان د صدر د لاسلیک کېدو وروستو په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو اردوونکو له اسلام آباد ازو پیښور ته. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو اعلی انتظامی افسرانو د صوبایي له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د صوبي چیف سکرتر دی له خپل عہدې زر تر زره لرې کړل شي. د دې په غوښتنه د وفاق افسران دی د صوبي پر ځای په وفاق کې په خپل څوکو وګمارل شي، او د دوی نورې غوښتنې هم دي چې باید صوبایي حکومت یې زر تر زره ومني. ګینی دوی به خپل له درې ورځو راهیسې چې کوم احتجاج روان کړی دی هغه به نورو ورځو ته هم وغځوي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
خیبر پختونخوا او فاټا کې کارکون کې د صوبایي اعلی افسرانو کاربندیز په صوبایي سیکټر پیښور او د صوبې په ټولو ضلعو کې په درېمه ورځ هم دوام لري، او دوی وایي چې دوی د نن نه د خپل حقونو لپاره د موومنټ فار جسټس اینڈ گورننس په نوم یو تحریک شروع هم وکړه، ځکه چې د صوبې په غټو انتظامی سوکو د وفاق انتظامی یا د سی ایس ایس افسران په ځای کړی شوي دي، او موجوده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او چیف سیکټري د دې هر څه ذمہ وار دي. د دغې صوبایي انتظامی اعلی افسرانو یا د پی ایم ایس صوبایي افسرانو تنظیم چې پکې دوی په وینا ټول صوبہ قبائلی جنسے کی وہ سو افسران شامل دی. مشر انوار الحق مشال لیڈو توائی
ودی صوبہ کے کم کم انتظامی مظالم کی گی تو کم پی سی ایس افسران سرا اور پی سی ایس افسران نے علاوہ چی نور کم کیڈرز بھی اگی سر چی کم استحصال کی گی وکٹمائزیشن کی گی ددی دور کے خصوصا اگے دی بند کڑی شی دین علاوہ صرف سیول سروس ریفارمز دی کڑی شی مونگ وایو چی دی گورننس کرائسس ریسپانسیبل چی دے اگا انکمبنٹ چیف سیکرٹری امجد علی خان دے پی ٹی آئی کدا وئی چی دی گورننس کرائسس کی دی ملوس ندی نو اگی با آغاز ددی نہ کی چی دا چیف سیکرٹری با
افسران په صوبه کې په مهمو څوکو د ډېر وخت راسي په ځای کړی شوي دي، کوم چې د دوی په وینا د پاکستان د آئین او صوبایي خپلواکۍ هم په ضد دي، او د صوبایي افسرانو سره هم زیاتې دي.
په دې صوبه باندې حکومت کوي ډی ایم جی افسران د وفاق ناراضي دلته د دې دلته کې تعیناتي صوبایي سرویس سره ظلم دي. تاسو فائنانس، تاسو پی این ڈی، تاسو ایجوکیشن، تاسو هیلتھ، هلته د مرکز ملازم راضي او د هغې ډپارټمنټ مشر
تنظیم یو بل غړی منتظر خان وایي چې دوی په کاربندیز باندې په ټولو صوبه کې انتظامی کارونه په ټپه ولاړ دي. دوی هم په دې خبر دي خو له حکومت د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
انتہائی دکھ سرا دا خبر کو جدا چن کم کلاس اس حالت ناس تے سیکریٹریٹ کے دغا خلق دے چوک د خلق کارونو سرمینا کئی دے دے صوبے سرمینا کئی دے ملک سرمینا کئی آغا خلق راغلی دی آغا دے کے ناس تھی دیر انتہائی تکلیف تے وتا چالتا ناس تھی خو گورننس کرائسس دا سی دے چھ زمنگ ٹول الک پڈسٹک کے پیریفریز کے گورنمنٹ مشینری چ دنا پہ رلائز دا
بل خو د وزیر اعلی لخوا د دیر پارا جوڑا کڑے شوی د کمیٹی غڑی د خیبر پختونخوا د خزانے صوبائی وزیر مسافر سید سرم پدی اڑا ماسونول نهغوی مشال لیډو ته ویل چې سباله یعنی د ګل پورس باندې به دوی سره په دې اړه لید کاتې کیږي، او ته مې سرګند کړه چې دوی ستونزې به ټولې هواری شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال اړې ته تاسو غوګې درنو اردوونکو ستاسو د شمالي بلوچستان تر پخیل د وړو قبيلو د غختونو په اړه خبروم چې د شمالي بلوچستان تر پخیل د وړو قبایلو له پلوټیکل انتظامی غختنه کړې ده چې د هغوی د کورونو دورانولو په فیصلې د نظر ثانی وکړل شي. دوی ادا دریز لري چې در پخیل دا وړ اتل د پاکستان لپاره قرباني ورکړي دي او اوس د پاکستان فوج دوی ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي. نور تفصیل په خبره د مشال اړې خبريال غلام غوس راکبي.
د شمالي وزیرستان د درپخیل دا وړو مشرانو له چارواکو وغوښتنه کړې ده چې امنیتي ادارې دي د هغوی د شاوخوا 1200 کورونو د ورانولو څخه ډډه وکړي. پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته ملک حبیب الله درپخیل مشال ریډیو ته وویل چې د یو مجرم په وجه ټول خار یا ټول کلی ته سزا ورکول لوی ظلم دی.
د شتګر د چار په کیمه کو ناشوي قبایل د خبره مخالفت دي، خو په دې ګناه مې دا ننسي چې دا قبایل دي. انشا بازار 2 کیلومتر بازار وو چاغه مسمار شو 9000 د کینه پشه موجود وی پټوله پټاشه د مرستر بازار نو نو میش دا وی چې کپ میرانشا بازار شي وی کپ کبایلی علاقہ شي وی کایو کور وی مجرم می میجه دفاع نکي خو په یو مجرم زئی پر ټوله شریاب رنگاول د کبایله سره زجد ظلم ده.
او د ډانډي درپخیل یو سپینګری حاجی اشرف مشال ریډیو ته ویل چې د درپخیلو ټول قام تل د حکومت ملګرسیا کړی ده او پکا دا حکومت اوس د هوی کورونو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي.
د ایجنسی شمالي وزیرستان در پخیل چې در پخیل نوې د ایجنسی چلیږي نه چې د هرګردي د هرګردانه پرده در پخیل یې نه پرېږدي. در پخیل په کوم امیر سره تجک وزبک وی چې حکومت اړ وکړو په لوړ مې واصله کورونا اټی پکې په خلې مو وال در پخیل سړی نه د هرګردا نه د هرګردي کو ټول تعلیم یافته دي او دولتمند دي.
او د داول درپخیلو قبایلو یو بل مشر اشرف الله مشال ریډیو ته ویل
دند درپخیل یو کلی دی د نوې آبادی د ګلم خان پرور باندې کوم د سکیورټی فورسز پاتې کیږي او د دې په مانس کې یو 50 پټه قدمه هادي فرق دی. او د دې دوايي چې مونږ څه مر خبرېږو چې د دند درپخیل کورونا ورنوي خو مونږ وایو چې بګونا خلکو کورونا د نورنوي ځکه چې زمونږ خلک اس هم بیروزګار شول دکانونه بازار اوران شو جیدتون اوران شول کورونا اوران شي داخله په چرته او د دې خلکو نه بس جوړوي حکومت د دې خلکو لپاره سم متبادل څک کړل غواړي اغه سو پروګرام نشته.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د درپخیل داوړو د کلی د اورانولو په لړ کې سبانه بل ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ یو جرګه هم رابللی ده او په دغه جرګه کې به د ډانډي درپخیل مشران د خپل کورونو د نه ورانولو په لړ کې د پوځي چارواکو سره خبري اترې کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
درنوونکو تاسو د شمالي وزیرستان درپخیل او د داوړو قبيلو د ستونزو په اړه خبر شوې نو زو سوات ته د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکه کړې چې د انتخاباتو پر مهال یې له خلکو سره کړې ژمنې پوره کولو کې پاتې راغلي دي. نواز شریف د جمعې په ورځ د سوات سفر وکړ او هلته ولسی غونډې ته وینا وکړه. په خپل وینا کې میا محمد نواز شریف د جنکو لپاره د یو پهنتون او د سیدو شریف د هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان هم وکړ چې نور تفصیل یې له نیاز احمد خان اورو.
وزیر اعظم میا نواز شریف د جمعې په ورځ سوات دورې په مهال منګلور کې د ګردو رنزورانو نواز شریف کډنی هسپتال پرانسته وکړه. په دغه موقع نواز شریف روغتون کې موجود رنزورانو سره لیدل کتل وکړل. وروسته میا نواز شریف منګوره ګراسي ګراوند ته چې ورسېدو او لوی ګڼه ولیده نو وویل
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
تاسو چې کوم بدلون او خوب لیدل هغه بدلون نه دی راغلی. اوس به بدلون راشي او ضرور به راشي. که چېرې تاسو په کال 2014 کې د چا په خبرو کې نوی راغلی نو نن به واقعي بدلون راغلی و. ما نن منګوره د هلیکاپټر د لوري ولیده. هغه مات ګوټ سړکونه، پران هسپتالونه، خراب سکولونه موجود دي. نن تاسو جذبه ښایي چې تاسو ستومانه او تاسو غلطي کړې وه.
هم انشاءالله تبدیلی لے کے آئیں گے.
دوی زیاته کړه چې په دې مقازه د سوات ولس لپاره ډیر څه کول غواړم.
خواتین کے لیے یونیورسٹی سب کیمپس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں.
زه د جنکو لپاره جدا پوهنتون جوړول اعلان کوم. زه د سوات سیدو شریف ایئرپورټ لاسولو اعلان کوم او دې ایئرپورټ نه بعد د ملک دننه او بهر هیوادونو ته لکه دوبۍ جدې ته جهازونه ځي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د چکدری نه تر کالام پورې د موټروے پتر ایکسپریس وے سڑک جوړولو اعلان هم وکړو. وزیر اعظم د بشام نه تر خوازخیل پورې د سڑک جوړولو لوز هم وکړو. یو ویل چې دې سره به د پاک چینا اقتصادي رهداری ته د سوات ولس رابطه جوړه کړي.
سوات خوش ہوتا ہے تو نواز شریف خوش ہوتا ہے.
دمیانو شریف په سوات کې جلسه او بیا د سوات ولس لپاره اعلانونو په اړه د سوات مقامی ورځپاڼې ایډیټر او سینئر خبریال ابو خان عادل وای.
نو دا دې ته مونږ لکه په خنځر ګورو خو خلک چې د کوم اعلان په تمو هغه ونه کړې شو زما خیال دی چې هغه د کسٹم ایک واپس اغستلو نو هغه په دې جلسه کې لکه دا هغې اعلان ونه کړې شو نو خلکو کې لږه مایوسي ده.
د وزیر اعظم میاں نواز شریف سوات دوره په داسې حال کې وشوا چې د مخالف ډلو پی ټی آی لاړخه پې بیا بیا د هیواد د بهر سرمایه لګولو ټکونه کیږي او ورته د څوکۍ څخه د لرګېدو غوښتنې کوي. بلخوا هم دغه منګوره ګراسي ګراوند کې صرف دوه ورځې وروسته د اتوار په ورځ د پی ټی آی مشر عمران خان هم د لوی جلسې اعلان کړی دی چې پکې امکان د عمران خان د نواز شریف تقریر ځواب ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال اړې ته تاسې غوږې درنو اردوونکو له سوات نه زو کراچۍ ته. د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې یا پختونخوا سیول سوسایټي نیټورک وایي چې مرکزي حکومت د فارن کنسورشیم په نوم د یو داسې قانون راوړلو پلان لري چې له مخې یې غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مرستو ترلاسه کولو په اړه له حکومت اجازه اخلي. دوی وایي چې له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونو له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شي، خو حکومت دریز وو چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې د پاکستان سلامتۍ ته زیان رسیږي. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال اړې خبریال محمد عمران نه کوي.
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کار ګران کړي. ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي، غونډې به کوي او بیا به دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. د غونډې وروسته د پېښور نه راغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي، نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی. دغه بنیادی مقصد دا دی چې د این جی اوز کم فنډینګ د پدې باندې بندیز ولګېدل شي او $9,800 یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازت نامې هغه ته ضرورت یو دي سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي.
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فهرست جوړ کړي چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولای شي، خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکونکي تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان څه کده چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو او پابیا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي، نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غوړي نو د هغه فاندینګ لاین چې کوم دین کټ کولی شو. او دا مونږ چې کوم خلکو نه فندونه الو یا چې کوم امدادي اداري دي دا هم هغه امدادي اداري دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فند نه کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود یو کوم ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولل رجستر دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. ولې چې د حکومت چې کم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې حکومت ان جی اوز هغه ته رپورت نه کوي، نو دا رپورت میکانیزم چې کم دی د دې بهتره خبره کول ضروری ده. دا د ان جی اوز هم ریسپانسبلټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټي ده چې دا میکانیزم دې بهتره کړل شي. خو دینه پس مونږ لاهور ته روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې غونډه کوو په هغه کې بټول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه بیا حکومت لور.
د مدني ټولنې کارکونکو وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسي چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریخي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
درنو اوریدونکو، له کراچۍ نه وزو د خیبر ایجنسۍ لری پرتی سیمې تیرا ته. چرته چې په دغه ځای کې میشت سکان و چې نامنیو د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی او وسلوالو طالبانو د دوی کورونه او دوکانونه وران کړی وو. دغه به کور کړل شوی سکان چې اوس ابیر تخپل سیمو ته استانې شي دی وای چې دغه ځای کې په قلار خپل ژوند خپل عادي ژوند ته د راتلو لپاره کوششونه کوي. نور تفصیل به د فرحات شینواری پر رپورت کې وره.
په دې وروستو کې د اپریدی قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي، خو بې کوره شوي سکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
د شلو بارای کمبر خیلین کنا و دو خلکو نه مخ شولې چې تکلیف مونږ نه وکړي، چې کله دا حالات خراب شول نو دون لوري په کارو باندې موږ نه وردو پختون کړیو دا وطن کې کړیو بیا به کوم په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې څه په دوبو اب مو بنیو یو غرونه بین باندې داز مزایل به روغلي بر نه بین روغلي بوغ به وشتو دا دا د ګونان دلته پوتې شول او کورونه ویرون شول او چې څه بدل دا کټلی وغان نه پته زوی باندې پوتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مو سخه خپه صحیح طریقه سره مو سخه دود وکي.
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالې وخت ادبی او وای
او بیا به داسې ولات رو باندې روغلو چې واز دا ګربړ جوړ شو په دا کې شپېم کاډه ورسوالې او پرخوندی او براون چې چې و اندل تا پوتې شو چې کلا اوس بیا لګرنو ای روغلا حکومت روغلو ولگا سبا چای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې دغه ملک نام نکې کې زکه چپ کې وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوری نه پی گزګه چې پیسې ارتم دل تر نه پوتې او کوس پر آیات کې چې کوم دای پیسې لاګيږي په پیسو به کوربور کوي بالکل مخ کې او وس خپل مذاب کو خپل طریقہ چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړې وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول اوس بیا رغلی وا دې کونو نن سوي نور جوړ کړل وو کورونا ختم دي ونه مندا دې کونو نا کول وس مندا دې کونو نا کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخ کې بین کول وو مخ کې کورانه ډېره وروغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشته راي څلور پنځه خونه مایلا پوتې شوی.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پله وډلې انصار الاسلام ترمنځ خنړې نه ختې شوی چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پریخ وا خو سورته ټول خلک بیر تاسو نه شوی دی او د بیا بحالی او پرمختیایي کارونو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنودونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی تاسو پام په پاکستان کې د خزینه خبرالانو د سوندو پاړه راګرځوم. په دې اړه اوپینین مجلې یو مقاله خبره کړې ده. د مجلې په خبره په دغه هیواد کې د کار پر وخت نه یوازې د ښځو جنسي زورونه کیږي، بلکې د ټولنې رویه هم د کارکونکو خزینه خبرالانو په وړاندې سامانه ده. د مقالې نورې برخې درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
اوپینین نومي مجله لیکي: په پاکستان کې د خبریالۍ په میدان کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي: په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د ښځو د کار ستاینه نه کیږي. د مجلې په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار دا یادګیرنه ورکول کیږي چې یوه ښځه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له ښځو سره په تړلي موضوعګانو دې خبر ورکوي. مجله لیکي: په متنازع موضوع کار کولو کې هم یوه ښځینه خبریاله مشکلات لري. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا ښځې دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي: په خبریاله کې د ښځو پر کردار هم خبرې کیږي. کچرې کما ښځینه خبریاله له کوم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیاب شي، نو دا ویل کیږي چې دا ځکه ممکن و چې هغه یوه ښځه ده. د دې پر ځای چې د ښځو حوصله افزایي شي لپاره داسې جملې استعمالیږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څخه خبر ورکړي، نو بیا د خلکو رویه بدلوي او ډېره ستاینه کیږي. مجللی کې د دې معنی دا نه ده چې د هر سړی همدغه رویه ده او د کار په میدان کې ښځې زوروي. د مجلې په خبره د ښځو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته، خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د ښځو جنسي زورونه هم یوه مسله بولي. د دې تر څنګ د ښځینه خبریالانو تنخواه هم ډېره کمه وي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبریالې کرن له خولې لیکي چې ادارې ورته د مهارت د زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت انتظام کوي. مجله لیکي: د فیډرل یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 15% ښځې کار کوي. مجله لیکي: د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي دي او خزینه خبريالانې لستونزو سره مخامخ دي.
ملیحا میرزاده بچې د اپینین مجلې د یوې مقاله مهمه برخه یې تاسو ته وړاندې کړو. هم دې سره وخت شبې د مازیګر څلور نیمې بجې لو ورخند اسد نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان قومی اسمبلی د بازدارۍ قانونو ترمیمی بل کال 2015 منظور کړی. د دې لمخې به کرکه خوروونکو مذهبي وینا کوونکو ته درې کاله او د مرګ سزا په مقدمه کې غلطه گواهی ورکوونکو ته 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو اعلی انتظامی افسرانو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صوبایي چیف سیکرټری وزیر تر زړه لري کړی شي او د وفاق افسران دې د صوبایي په ځای مرکز ته ولېږل شي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ناکامه شوی دی. هغه پرون په منګوره کې د ښځو لپاره د پوهنتون د یوې بیلې څانګې جوړولو او د سیدو شریف د ایرپورټ د خلاصولو اعلانونه وکړل. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې پرون وسلوالو تښتولې دي. د بلدیاتو صوبایي وزیر مصطفی خان ترین وایي د زوی چې په کیډ کالج پښین کې افسر دی پرون نامعلومه وسلوالو تښتولې. په پېښور کې مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وژنې پر ضد یو احتجاجي کیمپ لګولې. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته یې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې د زیاتولو په دریم نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغانان ښځې اوس د چا استازیتوب ته ضرورت نه لري. تیره ورځ په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د نیټو جنرال سیکرټری وویل د افغانستان مسله د پوځینه ملکي د سیاسي لارې هواریدای شي او په دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. او په داسې حال کې چې په قازقستان کې نن نورې مظاهره پلان شوي چارواکو په استانه او الماته ښارونو کې یو شمېر نور فعالان هم نیولې دي. دا فعالان او د مخالفو ډلو غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د زرعي ځمکو خرڅولو او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته لاره برابروي.
فرخنده اسد وا چې د خبرونو لنډی زیتا ستا وړاندې کول درنو غوډونکو. هم دې سره زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوست دي او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشیر کرسپانه خپل اداري کلی کې د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مراعاتو کې اضافه خای چې ولسی نمائندگان د خپل ولس په غم کې سمره بوختي. د کومې پترس کې چې د سینټ د چیرمن میار زاره باندې لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مراعاتو تجویز نامناسبه ګرځولې شوې دي او دا د قومي اسمبلی غړو ته د آئینی خودلو په معنی دي. د اداري په وینا د قومي اسمبلی د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مراتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار ځکه چې ګریډ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړاوونه تیروي او د هغه د ذهانت سم معیار وي. نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې بسوک په دې معیار پوره ونه کیږي. ادارې وړاندې لیکي ولسی نمائندگان سرکاري ملازمین نه وي بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي. نو باید چې دوی د خپلو مراتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي. ادارې اخیری کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالیکس معاملې پټولو لپاره کړی دي باید چې له دې ځان وژغورل شي او د سینټ د چیرمن د خبرې تقلید وکړي شي. ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د آئین د 22 ترمیمي بل منظوري ورکړې شوه چې تر مخه به د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هوار شي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی خو اصلي خبر دا ده چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي او د لړکی پاکستان له خپل گاونډي ملک هندستان ته قتل پکار دي چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولي تبادلې نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي. تر دې که آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوې آرمی چیف پټاکنه کې هم هم له الیکشن کمیشن اجازت اغسل کیږي او هم دا وجر چې هلته جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی. ادریا اخری کلی کی ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمیشنر او د نورو غړو ټاکنه دی د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساک د ادبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي نو هله به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. درنو ودونکو په دې کې تاسو لپاره دوه مقالو مهمې برخې مرخه. سیرجان ورځپاڼه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي له دغې موافقې سره افغان حکومت نورو وسلوالو ډلو ته هم دا ښودلی شي چې له هغوی سره هم مذاکرات ممکن دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانلی کې د افغان حکومت او پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنځ د موافقې مسوده ښایي چې په افغانستان کې سولې ته لاره جوړې دي شي. د رسپانې په خبره کې دي چې د حکمتیار او دغه لډلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شوه چې د دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوی دی. رسپانه لیکي اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ډان رسپانه لیکي خو له نورو وسلوالو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته په کتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون په کولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسلوالو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کې دي شي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سخت دریځه تشدد کچه له سوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوی دی. رسپانه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یوه عامه مفروضه ده چې مدرسې سخت دریځي پر مخ بوزي. د تندرویتوب خلاف په کامی کوششونو کې په ریاستي ستراتیژۍ کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 11 ستمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول خو دغو هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړې. رسپانه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال لري ته تاسو غوږی درنو دونکو. د ناتو سرمنشي وای افغان قواوی با د وسلوال طالبانو په وړاندې په مبارزه کې لزانه خ ولټیا وخی. یان سټورنبرګ دا سرګندونی پروند د ناتو د بارنو چارو وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په رستۍ ورځ وکړي چې نور تفصیل یې د صالح محمد صالح پر رپورت کې ورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
افغان قواوی لزانه واقعي جرأت هوډ او مسلکي توپ شي. دوی زموږ لروزنی مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ دي ځکه نو دلته وزیرانو تر 2018 میلادي کال وروسته هم د غوث ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2018 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي.
افغانستان
وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه د غوث ملاتړ ماموریت پیل کړ چې له لارې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناتو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سو. په همدې حال کې برېټانیا اعلان کړی چې د کال بل افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیون ډالرو مالی مرسته کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل برېټانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونی غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په اصل کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لک رسیدلې، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته
ولی ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه نجوان ته سره نسته ده
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، د پروګرام په پیل کې مو د سر رجمنه کړې و چې په دوه منمه کې تاسو لپاره ونې خبرونه تړون درو. نو اوس وخت را رسیدلی دی د ونې خبرونه تړون. په نننۍ خبرونه کې بوریوال کاکړ د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات راغون کړي دي. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو.
د مشال ریډیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. د خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د کونړ جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند تکتنه کو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو پاړه ووري. دا تړون خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. شای ډیرو اوریدونکو به د کونړ یوازې نوم اوریدلې وي. د دې سیمې له یو مشر لیکوال او شاعر عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ ولایت پر جغرافیا رڼا واچوي. عزیز سرشار د کونړ ولایت جغرافیا داسې بیان کړه.
د کونړ ولایت د افغانستان هو ختیځ کې پروت دی، چې د ختیځ لور ته د چترال، دیر، مومند، باجوړ او د کوزی پښتونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پوله لري، او نورستان، لغمان او د ننګرهار ولایتونو سره ګډې پوله لري.
له عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد دی، او د دې سره تړلی کونړ چې دی په 14 اداري واحدونو باندې یا ولسوالیو باندې ویشل شوی دی، چې هغه ولسوالۍ اسمار، بر کونړ، چپدره، دانګام، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نرنګ، ناړی، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکانو او د وټپور ولسوالۍ دي.
اوس پښتنه دا ده چې په کونړ ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. شاغلی عزیز سرشار په دې اړه وایي
د کونړ ولایت داسې ولسوالۍ مشته چې صرف یو قوم د پښتنو پکې اوسیږي، او داسې ولسوالۍ مشته چې ګډ قومونه پکې اوسیږي، خو په ټوله کې د کونړ هغه ډیر زیات اوسیدونکي یا لوی قوم چې هلته پروت دی هغه صافي دي، چې صافین مزار درې، باډیل او د پیش دره کې پراته دي. بیا صافین چې دی خپل په دریو په خو یا په دغه ویشل شوی دی، په خیلو باندې چې هغه مسعود دي، ګربز دي، په دې باندې ویشل شوی دي. نور پکې مامون اوسیږي، مشوانیت کې اوسیږي، سلارزی پکې اوسیږي، الکوزی اوسیږي، سادات اوسیږي، او نور واړه قومونه هم دي لکه بزرخیل، یوسفزی، مومند، ملاګوري، مومند، بلکزی، لودین، سرکانی او د افریزو نه پخوا د کونړ لوی خان میر زمان خان هم چې په خپل وختونو کې 300 کال مخکې دا غ پلرین او مشران راغلی او هغه اوس تقریبا په یو خیل بدل شوی. هغه اصلا افریدین د خوست زمانیانو په نوم یادیږي چې اصلي په لمټک کې او دا غ نه به راخو شوی دی په چغسره کې او په وټپور او په دغه ځینو کې موسیقي چې دا غ د کورنۍ د تعداد تقریبا اوس 900 زرو کورون ته غیم رسیږي چې سړی ورته د افریدیو د قوم یو پخه ویلی شي.
ژوند ژواک
د خبرونې په دې برخه کې د کونړي ولس پر ژوند ژواک غږیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او مدني فعال عبدالوارث ساپی سره خبرې کړې دي. له نوموړي مو پوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوشی کوي.
د خلکو خوښیني عموما د ودونو په مناسبت باندې خوښیني لمانځي او کله چې داسې بعضي بدفاخیانو د له امله ځینې جرګې جوړې شي او جرګه په کامیابۍ سره پای ته ورسېږي نو په دغه حالت کې ډېر د خوښۍ اظهار کوي.
عبدالوارث صافی وویل په کونړ کې د نور افغانستان غوندې خوشحالۍ په موسیقۍ او اتڼونو نه لمانځل کېږي.
عموما د خوښۍ اظهار دلته یوازې او یوازې په شکر ادا کولو کې دی. یعنی داسې نه ده چې دلته لکه ډول سورنۍ دغه دلته ډېر کم رواج دي. عموما خلک هم ورته په ښه سترګه نه ګوري.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
د طالبانو د دورې نه مخکې عموما خوشحالۍ په داسې شکل لمانځل کېدل چې د چا به زی وشو یا به داسې د یو جرګې مخالفت موضوع به حل شوه یا به اختر کې ځین انډوالان یا دوستانو به داسې یو بنډار جوړ کړ. هغوی به عموما خوشحالۍ په داسې شکل کول چې خپل محفلي ساز سرود به جوړو. یعنی دلته ډېر خلک اوس هم فلحال شته دی چې اوس یې سپینګري شوي دي والدي ته رباب و منګی او دا شیان زده دي. نو دغه خوشحالۍ مې اوس په هغه شکل چې د طالبانو د دورې نه مخکې وي هغه اوس په هغه شکل نه دي پاتې. دوه ډوله داسې بیانولی شم چې هم ټولنیز حالاتو داسې یو بدلون منځته راوسته او هم علما کرامو داسې یو عمومي تبلیغ وکړ.
ښاغلی صافی وویل د دوی په سیمه کې په ټولنیزه توګه د موسیقۍ پر پراخو محفلونو یو ډول بندیز لګول شوی دی.
دا دودیز مسایل دي لکه جرګه شو، اتړه شو، ننوات یو دا زمونږ دودیز مسایل دي چې دلته مونږ کې ډېرې قبیلې شي لري اوس پورې دا فعال دي. نو بیا د خلکو داسې یو تړه کېښودله چې وروره که چا دلته د موسیقۍ یو ډله یا موسیقي په خپل کوم د خوشحالۍ په محفل کې دوی جوړه کړله نو دوی به ناغه کېږي. هغه ناغه کې بیا حتی زما دومره په یاد دي چې یو وړیا ولس منه وړه دا به بیا کلي ته یا قوم ته دا به ناغه ورکوي. ولې ځینې خلک اوس د دې نه علاوه اوجره کې بنډار جوړي هغه محسوس یو څو نفره راټولېږي.
د عبدالوارث صافی په وینا د کونړ خلک د خوشحالۍ د موکو برعکس د غم پر وخت په ډېر منظمه او پراخه کچه له یو بل سره غم راځي او مرستې کوي.
ځینې وخت خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو غټ سړی مړ شوی دی، د شناخته سړی مړ شوی دی، نو ځکه په دا جنازه کې دومره خلک دي د بیرون نه چې څوک مېلمانه راغلي. ولې هغه چې کله تشخیص وي چې معلومات یې وي نو هغه یو عادي وګړی د کلیوالو شهید شوی نو بیا دومره خلک تقریبا د یو بل سره د خواخوږۍ اظهار کوي.
عبدالوارث صافی زیاته کړه چې اشر یعنی په ګډه کار کول د ټولنې د شیګړی او پرمختګ لپاره د کارکونکو ستاینه په شو کارونو کې لکه په ځانګړې توګه تعلیمي چارو کې له یو بل سره مثبت رقابت ساتل د کونړ د ولس له شو دودونو ګڼل کېږي. د تړون خبرونې په دې برخه کې بیا په کونړ ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت ته کتنه کوو. د میرمنو د چارو فعاله او لیکواله برښنا شیرزی وای که د بشري حقونو پر رڼا کې کونړ ته وکتل سي نو د میرمنو ژوند اوس هسې نه دی لکه پخوا چې وو.
میرمنو حالت د پخوا څخه ډېر زیات ښه شوی دی. مرکز کې ژوند څه دی د خلکو عامه پوهاوی کړی دی چې منګوډې اخیستې دي لکه تعلیم ته ټیم لږ اوچته شوي ده. خلک آګاه شوي دي هنر پرته سیمه کې دا هم هماغه پخوا چې څنګه د ښځو حالت هماغه سان دي هغې دومره آګاهي نه لري.
برښنا شیرزی وویل اوس په ځانګړي توګه د ولایت په مرکز کې د نجونو تعلیم ډیر عام شوی دی او خلک ډیر ارزښت ورکوي.
تو مرکز کې خو تعلیم څخه د پخوا لا ډېره زیاته ښه شوې ده، ځکه چې مخکې به پوهنتون لیسانس هغه دلته نه محصلین یا فارغین، اوس پوهنتون کې ماشاءالله محصلین شته په خپله طبعه باندې ځي پوهنتون ته. مخکې به چې څنګه جنکۍ په لسم صنف کې چې لږې به غټې شي نو کورنۍ د خوا نه به هغوی ته اجازه نه ورکول کېدله.
خو د برښنا په خبره په لری پرتو سیمو کې لا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه شتون لري. نوموړي وجوهات دا په ډاګه کوي.
یا کوم کلینیک کې کار کوي، اما کلینیک کې کارونه چول کیږي د مخالفین د پاره چې د نن دا غړي خو بل اړه ده څنګه ده د خو د پاره ډېرې زیاتې ستونزې دي. په نورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې زیاتې ده او په مرکز کې هم لکه څنګه چې ښځې غواړي چې باید کوم کارونه چې د ښځو پورې اړه لري هغه هم ښځو ته نه ورکول کیږي، د سړو له طرفه هغوی ته نه ورکول کیږي، سړي ډکه ډېر زور واخلي.
برښنا شیرزی په کونړ کې د میرمنو په حواله ښه رواجونه داسې بیانوي.
کونړ کې یو ډېر ښه رواج چې ما ولیدو، یو داسې ورور نه د لور په سر باندې پیسې نه اخیستل کېږي، ډېرې پیسې چې د کڅوړو ولایتونو کې اخیستل کېږي او هغه زوم مجبوره ده چې هغه مصارف پوره کړي، هغه پیسې د ورور په نوم باندې هغه په کونړ کې نه اخلي. او بل کوم ډېر دومره مصارف چې د نورو ولایتونو ما ولیدل لکه کابل کې په نورو ولایتونو کې، نو کونړ کې دغه مصارف نه کېږي.
برښنا شیرزی وویل کورنۍ باید نجونه تعلیم ته پریږدي او حکومت ته پکار ده چې د کار زمينه ورته برابر کړي.
دا کورنۍ نه چې څنګه درځم نه پریږدي، دا وي د تعلیم، دا وي د هغه پرمختګ د مخنیوي کې دا وي نه مدا هیله د خپل لورګانې سانسون دا مکتب د دې ته د دې او د دې ادارې څخه چې څه دې په کار کولې نه دې ما د څارواکو مدا هیله ده چې په خځو ته باید ښځې باید پریږدي چې پرمختګ وکړي او په خپل ادارو کې کار وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو او کروندګر حاجی جان ولی وای دا چې کونړ ولایت یو غرنۍ ولایت دی، نو تر اوسه پکې یوازې درې ډوله قیمتي ډبرې راایستل کیږي او هغه هم په غیر قانوني توګه.
په کونړ کې شب معدنه چې دي کنه یو رقم دا اوسپنیز کاڼي دي، هغه په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر دي چې هغه هم یو رقم خړه تیږه ده، یو رقم نور کاڼي دي چې هغې ته د میسو کاڼي ده، میس چې جوړېږي کنه دغه کاڼي لرو، یو رقم چې ګوګل وته وی چې ګوګل د څه قطري قطري غونډې دي اعظم دغه کیږي دا وشته ده، دغه درې رقم مادنې لرو، کویلی او د ګاز مادن تر اوسه کشف شوه نه ده، دا غیر قانوني راوځي او څه کسان خاص په څنګه هغه کې استفاده کوي.
حاجی جان ولی وویل کونړ په ټول افغانستان کې په ځنګل لرلو کې نوم لري، خو اوس یې د ده په وینا له بده مرغه خلکو وهلو ته مخه کړې ده.
کونړ خو په افغانستان کې اول نمبر ځنګلیز سیمه ده کونړ ده کنه، او ډېر ځنګلونه خو متاسفانه چې دغه ځنګلونه څنګه چې مې د دغه نور اجناس شو دغه چې غیر قانوني لال او تقریبا 50% ځنګلونه د کونړ ختم شوي دي، یو 50% به پاتې دي، خو هم کار پرې روان دی، خچه غوران دا غیر هم شروع کړی ده، خو غیر قانوني روان دی.
له حاجی جان ولی څخه مې وپوښتل چې د کونړ په ځنګلونو کې کومې قیمتي لرګي لرونکي ونې همستا او که څنګه، نو هغه وویل
او دلته نختر چې دی هغه اصلي نختر وته مونږ یو کنه دغه نمونه دی، او سرپ وته وی او کاچل وته وی چې نمونه دی، دا رقم لرګي په پاکستان په ځنګلونو کې نشته، د افغانستان په نورو ځنګلونو کې نشته، رقم چې د کونړ دی دا ځان رقم باندې کار شروع دی، دا چې دا ولو دا خو چې اړ یو ټیټاخ او ګورګوره دغه څه نمونه دی بوټي دا د سوزولو لپاره وان شي، او کوم چې نختر دی دیار او سرپ او کاچل دغه نمونه دی دا دغه د لپاره آبادۍ لپاره فرنیچر کې جوړي او دروازه او کړکۍ دغه شی نه او یای د شپلان څه کار کوي.
حاجی جان ولی زیاته کړه چې په کونړ کې د نورو ولایتونو پرتله د کرنې لپاره مځکه کمه ده، نو ځکه یې سبزی او میوه هم دومره نه دي لکه د نورو ولایتونو. له نوموړي مې پوښتل چې د کونړ ولایت خلک په بهرنیو هیوادونو کې همستا او کنه. نو هغه وویل
د کونړ په زیات تعداد خلک شته دي په بهرنیو هیوادونو کې. خو زیات پیشه چې زه معلومات لرم یو پاکستان زموږ ګاونډي ملک دی کنه. په دې مهاجرت کې ډېر خلک دلته اوښتلي دي، نو یو څه خو راوښتلي، خو بیا هم اکثریت خلک هلته پاتې دي. پاکستان کې ډېر خلک ژوند کوي. صادقه د کونړ خلک لږ ډېر وو، اوس د امریکا ته ځینې خلک تللي دي.
نومیالی د دغه سیمې
کونړ ولایت هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زیږولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال نظام الدین مالیار د کونړ داسې شخصیتونه په درو برخو ویشي له کومو سره چې شایي د نورو سیمو خلک لږ بلد وي. نوموړی د ادب په برخه کې د نومیالیو کسانو په اړه وایي
منګ کله دلته یوازې په خلکو باندې وغږیږو چې کوم فرهنګي خلک وي، لکه شمس الدین مجروح او همدغس سباودین مجروح، عبدالخالق اخلاص او د نورو ګڼو نومونه اخیستلی شي. دا شخصیتونه په دلته پیدا شوي دي، د فرهنګ لپاره هڅې کړي دي، دوی کتابونه لیکلي دي او ضمن د خلکو بیدارۍ کې ونډه اخیستې ده.
نظام الدین مالیار په کونړ کې د سیاست او علم د ډګر ځینې کسان داسې یادوي.
د علم او سیاست په برخه کې موږ دلته په کونړ کې کولای شو عبدالرسول امین سر نو یادونه وکړو چې اوس څو کلونه مخکې وفات شو، هغه یو سیاسي او ضمن علمي شخصیت و. همدارنګه د عبدالخالق د څوکۍ د هغې نه یادولی شو چې یو علمي شخصیت و. کونړ له اسدآباد د دم کلي مولوي عبدالخالق صاحب چې یو ډېر علمي شخصیت و.
نظام الدین مالیار وایي کونړ په نظامي برخه کې هم د یادولو وړ خلک زیږولې دي.
منګه د زنو هغه نظامی شخصیتونو چې دلته د تاریخ په اوږدو کې یو څه کارنامې کړي دي، لکه د هغې جملې نه کولی شو نظام خان کونړی نوم واخلو چې هغې د استقلال په ګټلو کې پوره سهم درلود، او څلورمه جبهه چې د استقلال څلورمه جبهه وه د هغې مشر و، او ولسي لښکر یې ځان سره یوځای کړی و، د انګریزانو سره ډېر جګړې کړي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
شانت خوار وار دیا ستا بانا چی فکر ور توکم لکا غشرا وریگی رسا پپی خور لنگ رہا ستا بانا کنڑ دے کا پکتیا دا کا لغمان دے کا کابل دے رایات کی خواہست دندہ ساوانا یہ بودر تراغلا سپن خرو دکرے یہ ڈک دے ستارو یہ بودر تراغلا سپن خرو دکرے یہ ڈک دے ستارو یہ ٹکرے یہ ڈک دے ستارو دا سکیز
بنا پوهیږم د سپشانتی